کودتل لپاره باید دبل پوګو باندې پراته وسی.
د تاسو په نظر علما او ته څکول پکار دي ترڅو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خپریږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علما او دند او د علما او مسولیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط
شي.
اول باید خپل پوهه ولرو. دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته غوښ چې زمونږ اوریدونکو دي، غوښ چې زمونږ مقتدیان دي، غوښ چې زمونږ علاقمندان او شيقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي. باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د مونږ دند ده، د عالم وظیفه ده. زمونږ دند یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونږ او د سروجه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وای ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه د پاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې مونږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه مونږ ترا پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي او برخه ده. ولی په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي، او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
کچیرته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي شران دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. کنه کېږي دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بند کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسولیت څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شي وایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې. ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم؟ ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم؟ ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي. ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، دغه معنی هم ده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دند ده، په همدې مورد هغه زده کړې دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خ مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په د خپل ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وای دغه واکسین که په بچی باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی ته خپل تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي، او دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي، او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زه مې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر سوچ امیرالمومنین عمر جنو سره خبري وکي، هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړي درم، غورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دی وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا ووایې چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بلې.
نو هغه ورته ویلې چې حق یې داره چې پیدا شي سم نوم ورته کېدي، اسلامي زده کړې ورباندې وکړي، او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته وویل چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه چې ما ته نوم څه شی ایښی دی، ده په ما څه زده کړې کړي دي، آیا ده ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي، او دا ماشوم کله چاړه په لاس کېږي، کله اور په لاس کېږي، کله نغري ته روان وي، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کېږي، اور ته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي، دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو، تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی ومانائی
خدا کا بیخی چک غا گاوری دارتی ڈاکٹر ماسی آگے دوخانائی بیادش ترتوینی که بلی دوخانیت مورزا دغه د وحانیت اوس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصې لیکلو نه شکایت کاوه. یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي. نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي زین ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درمل پرته له خپل درملتون په بل ځای کې نه پیدا کیږي. ورپسې د بې کیفیت دوا په اړه د خلکو ګیلې درته اورو. د خبرونې په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستیال سره مرکه کړي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو په دې وروستیو کې یو شمېر کسان د ځینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغۍ پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي. ډاکټر ته چې ورشي د بې شمېره معایناتو سپارښتنه ورته کوي. کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی. له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي. بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیته وي. په پیل کې د کارتیناو د اوسیدونکي اجمل خبري اورو. نوموړی وایي یو خو خپله په خط نه پوهېږي، بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي لوستی.
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی ډاکټر ناسی آقای دوخانه ای بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزا دقی دوخانه تا ورس آوری چار سرا تولی که منگه یواخ رو جب که یواچو کاش که منگه خط سده وی چه دیر گنده ای مغا وی خدا سعیده نو کل تاریخ تیر دوار اکیم منگه نپی پیگو.
اکثرا کورانه ای کمزور اقتصاد لری. دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي. داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوا یې ور باندې په سل خرڅه کړي.
خو معلومه ده چې پیسو د پر ادا کار کوي. یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي، هماغه دارو بل ځای کې واخله په بل قیمت یې در کوي. ډاکټران یو شی چې په درې روپۍ راځي په لاسې خرڅوي. صحت ته تاوان رسوي، اقتصاد ته تاوان رسوي.
او بیا کلان حاجي سید عمر وایي چې میرمنې د زړه ناروغي لري، د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي. کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیته وي تاثیر نه کوي.
کوم دوایی کنه بې کیفیته له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیته دوا راځي، که نسخه او معاینات صحیح هغه دوایی تاثیر نه لري. خو دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتاره ده چې بیخي نه یي لفظه به ورته پیدا کوي، نو که قرض یي که ښه یي او که مریض به کور کې درته پروت وي.
شفري نسخې بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې عام وګړي ورسره مخ دي. اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه یې بل ځای نه پیدا کیږي. اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوا یې پیدا نه کړه.
خپله دواخانه یې تجارتي جوړه کړې ده، لا یې ورور پکې ناست دي، لا یې تربور پکې ناست دي، لا یې انډیوال پکې ناست دي، کاغه دوا نقصه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي. ما پخپله څو پیرې دوا اخیستې ده چې غون خار مې لټولی بل ځای نه پیدا کیږي. دا ما باندې په شل دپې تېره شوې ده خبره. دغه څو ورځې مخکې یو مریض ته دوا واخیسته، یو قلم به چې پیدا شو بل قلم به نه پیدا کېده، بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کېدله. داسې نقصه لیکلې ده چې څوک پې نه پوهېږي. چارې وته ورکوم دا چای لیکلي دي، هرې وته ویسم دا چای لیکلي دي.
کله خو داسې هم